د رسولانو عملونه اوویشتم فصل. پلوس په کشتۍ کې روم ته بیول کیږي. کله چې دا پریکړه وشوه چې موږ به په کشتۍ کې ایټالیا ته ځو، نو هغوی پلوس او ځینې نور بندیان یولوس ته چې د روم د امپراتور د لښکرو د کنډک یو منصبدار و وسپارل. بیا موږ د ادرمیتینې په کشتۍ کې چې د آسیا د ولایت بندرونو ته روانه وه سپاره شولو. زموږ سره یو مقدونی سړی چې ارسترخوس نومېده او د تسلونیکیې څخه و هم ملګری و. په بله ورځ موږ د سیدون د ښار بندر ته ورسېدلو. یولیوس په پولوس مهربانه شو او هغه ته اجازه ورکړه چې خپلو ملګرو ته ورشي او چې کوم شي ته اړتیا ولري هغوی یې ورته ورکړي. موږ د سیدون څخه روان شولو، خو له دې امله چې باد موږ ته مخامخ لګېده نو د قبرص د جزیرې په بلې خوا لاړو، ځکه چې هلته باد نه لګېده. کله چې موږ د کلیکیې او پامفیلیې د بهیرو څخه تیر شولو، نو د میرا ښار ته چې د لیکیا په ولایت کې دی ورسېدلو. په هغه ځای کې هغه منصبدار د سکندریې یوه کشتۍ پیدا کړه چې ایټالیا ته روانه وه او موږ یې په هغې کې سپاره کړو. تر ډېرو ورځو پورې موږ ورو ورو تللو او په ډېر تکلیف سره قنیدوس ته ورسېدلو. څرنګه چې باد موږ ته مخامخ لګېده، نو بلې خوا ته مو حرکت وکړ او د کرید د جزیرې په هغې خوا چې د باد څخه پناه وه روان شولو او د سلمونې د سیمې څخه تیر شولو. په سختۍ سره د باهیرې په غاړه تللو او یو ځای ته ورسېدلو چې د خوندي بندر په نوم یادېده او د لسایې ښار ته نږدې و. هلته موږ زیات وخت له لاسه ورکړ او زموږ دپاره نور سفر کول خطرناک و، ځکه چې د کفارې ورځ تیره شوې وه. نو پولیس هغوی ته دا مشوره ورکړه: ای ملګرو، ما ته ښکاري چې د دې ځای نه وروسته به زموږ سفر خطرناک وي. یوازې کشتۍ او د هغې بار ته به لوی توان ونه رسیږي، بلکې زموږ ژوند ته به هم خطر وي. خو هغه منصبدار د پولیس په ځای د کشتۍ د مشر او د کشتۍ د خاوند خبرو ته زیات غوږ نیوه. څرنګه چې هغه بندر د ژمي تیرولو دپاره مناسب نه و، نو د هغوی څخه زیاتو یې دا پریکړه وکړه چې له هغه ځای څخه حرکت وکړي او کوښښ وکړي چې فینکاس ته ورسیږي او ژمی هلته تیر کړي. فینکاس په کرید کې یو بندر دی چې جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ خوا ته مخامخ دی. په بحیرا کې طوفان. کله چې د جنوب لخوا نری نری باد روالووت، نو هغوی فکر وکړ چې خپل مقصد ته ورسېدل. نو هغوی د کشتۍ لنګر راکش کړ او د کرید په غاړه روان شول. خو ډیر وخت نه و تیر شوی چې یو طوفاني باد چې د شمال ختیځ د باد په نوم یادیږي د جزیرې څخه زموږ خوا ته روالووت. کشتۍ په طوفان کې راګیره شوه او د دې امکان نه و چې د باد مخالف طرف ته لاړه شي. نو موږ نوره هڅه ونه کړه او پرې مښودله چې کوم طرف ته چې باد لګیږي همغې خوا ته کشتۍ بوزي. موږ د کاودا په نوم د یوې کوچنۍ جزیرې طرف ته چې د باد څخه پناه وه روان شولو. په ډېرې سختۍ سره مو وکولی شول چې هغه کوچنۍ کشتۍ خوندي وساتو. هغه کوچنۍ کشتۍ یې لویې کشتۍ ته وخېژوله او لویه کشتۍ یې ګرد چپېره په رسیو باندې وتړله. هغوی وېرېدل چې د سرتیز په شګو کې به ونښلي. هغوی د کشتۍ لنګر راښکته کړ او کشتۍ یې پرېښودله چې باد یې بوزي. په بله ورځ چې ډېر سخت طوفان و، نو هغوی د کشتۍ یو څه بار اوبو ته وغورځوه. خو په درېیمه ورځ یې د کشتۍ سامان په خپلو لاسونو بهیرې ته وغورځوه. تر ډېرو ورځو پورې موږ نه لمر ولیده او نه ستوري او سخت باد لګېده او نور زموږ د خلاصون هیڅ هیله نه وه. په کشتۍ کې ناستو خلکو تر ډېره وخته پورې هیڅ شی نه و خوړلي. نو پولیس د هغوی په مخ کې ودرېده او ویې ویل: ای ملګرو، تاسو باید زما خبره منلی وای او د کرید څخه مو حرکت نه وای کړی، نو د دې زیان او تاوان څخه به ستل شوي وای. خو اوس تاسو ته مشوره درکوم چې زړور اوسئ. په تاسو کې به هیڅوک هم خپل ژوند له لاسه ورنه کړي، خو کشتۍ به ټوټې ټوټې شي، ځکه چې پرون شپه د هغه خدای فرښته چې زه د هغه یم او د هغه عبادت کوم ما ته راغله او زما په څنګ کې ودرېدله. او ویې ویل: پولیسا مه وېرېږه، ځکه چې ته باید د امپراتور په مخ کې ودرېږې او خدای به په خپل فضل سره ستا په خاطر د هغو ټولو کسانو ژوند چې تاسو را پکشته کی دی وژغوري. نو اے خلکو زړور اوسئ، ځکه چې زه په خدای ایمان لرم. لکه څنګه چې ماته ویل شوي دي همداسې به وشي، خو موږ به د جزیرې په غاړه وغورځول شو. دا څوارلسمه شپه وه چې موږ د مدیترانې په بحیرا کې د طوفان له امله یوې خوا او بلې خوا ته وړل کېدلو. خو نږدې نیمه شپه وه چې کشتیوانانو دا ګمان وکړ چې وچې ته ورنږدې کېږي. هغوی د اوبو ژوروالی اندازه کړ او ویې لیدل چې څلوېښت متره وو، او د لږې مسافې څخه وروسته یې چې بیا اندازه واخیستله نو دېرش متره وه. هغوی ویرېدل هسې نه چې د ګټانو سره ولګېږي، نو د کشتۍ له شانه یې څلور لنګرونه واچول او دعا یې وکړه چې زر سبا شي. کشتیوانانو کوښښ کوه چې د کشتۍ څخه وتښتي، او هغوی په دې بهانه چې غواړي د کشتۍ د مخکینۍ برخې یو څو لنګرونه واچوي، کوچنۍ کشتۍ بهیرې ته ښکته کړه. خو پولیس هغه منصبدار او عسکرو ته وویل، که چیرې کشتیوانان په کشتۍ کې پاتې نه شي نو ستاسو څخه به هیڅوک هم ونه ژغورل شي. نو عسکرو د کوچنۍ کشتۍ تنابونه پرې کړل او هغه یې پرېښودله چې په بحیره کې لاړه شي. د لمر خاته څخه مخکې پولیس د ټولو څخه وغوښتل چې یو څه شی وخوري. هغه وویل، نن څوارلسمه ورځ ده چې تاسو دومره پریشانه یئ چې هیڅ شی مو نه دي خوړلي، نو له دې امله تاسو ته سوال کوم چې لږ خواړه وخورئ، ځکه چې تاسو ورته اړتیا لرئ. د دې دپاره چې ژوندي پاتې شئ، په تاسو کې به د هیچا د سر یو ویښته هم کم نه شي. کله چې پولیس دا خبره وکړه، بیا یې لږه ډوډۍ راواخیستله. د ټولو په مخ کې د خدای شکر وکړ. هغه یې ماته کړه او په خوړلو یې پیل وکړ. هغوی ټولو همت پیدا کړ او خواړه یې وخوړل. په کشتۍ کې موږ ټول دوه سوه او شپږ اویا تنه وو. کله چې هغوی ټول مړه شول، نو ټول غنم یې بحیرې ته ورګزار کړل چې کشتۍ سپکه شي. د کشتۍ ټوټې ټوټې کېدل. کله چې سهار شو، نو کشتیوانانو وچه ځمکه ونه پېژندله، خو هغوی د خلیج غاړه ولیدله او پرېکړه یې وکړه چې که کېدای شي نو کشتۍ به په هغه ځای باندې وخېژوو. نو هغوی هغه تنابونه چې لنګرونه پرې تړل شوي وو پرې کړل، او هغه یې په بحیره کې پرېښودل، او په هماغه وخت کې یې د کشتۍ د رشپیلونو تنابونه سست کړل. بیا هغوی د کشتۍ د مخکینۍ برخې بادوان د باد خواته پورته کش کړ، او کشتۍ د بحیرې غاړې ته روانه شوه. خو کشتۍ د اوبو لاندې د شګو د غونډۍ سره ولګېدله او هلته ونښتله. د کشتۍ مخکینۍ برخه ډېره سخته ولګېدله او حرکت یې نشو کولی، خو وروستنۍ برخه یې د سختو څپو له امله ټوټې ټوټې شوه. عسکرو پرېکړه وکړه چې ټول بندیان به ووژنو، هسې نه چې په لمبو وهلو وتښتي. خو هغه منصبدار غوښتل چې پولیس وژغوري، نو هغوی یې د دې کار څخه منع کړل. هغه امر وکړ چې اول د هغه کسان چې لمبو وهلی شي ځنونه اوبو ته وغورځوي او وچې ته د ځنونه برسوي، او نورو ته یې وویل چې په تختو او یا د کشتۍ په ټوټو باندې دې هغوی پسې ورشي. په دې ډول موږ ټول روغ رمټ وچې ته ورسېدلو.